السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته راغلاست. د نیم ساعته خبری مجله ز احمد تکل خپل نور همکارانو په ملست وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې افغان ولسمشر حامد کرزي د کندهار د تیرې ورځې د خونړۍ حملې له قربانیانو سره د نغدو مرستې امر ورکړی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې ولس نتایج اعلان کړي دي. نور مطالب هم لرو خو له راپورونو مخې پام وکړئ تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار د پیښې په اړه چې تېره شپه د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوه د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان ولسمشر د امریکایي سناتور ادوارد کینیډي مړینه د افغانانو لپاره یو ځای ابللې ځکه هغه له افغانانو سره خواخوږي درلوده او د اسرایل صدراعظم نن په لندن کې د منځني ختیځ لپاره له امریکایي ډیپلومات سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار د پیخي د تحقیق لپاره د ولایت ته یو پلاوی استولې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایانس مری بشری ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه امنیتی چارواکو جدي تحقیقات پیل کړي دي. سیمایزو چارواکو ویلي چې چاودیدونکي مواد په وی لارې کې ځپزي شوی وو د پیخي مسولیت لا چا په غاړه نه دی اخیستې. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدل شي. نن سهار په اتنیم بجو د کندوز ښار په مرکزی برخه کې د دې ولایت د عدلی رئیس قاری جهانگیر د مین په چاودنه کې وژل شوې دي. د کندوز د امنیت عامر عبدالرحمن اقتاش ازادي رادیو ته وویل چې جهانگیر په یو سراچه ډوله موټر کې د کار په لور روانو چې په موټر کې چاودنه وشوه. زبی الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په داسې حال کې چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سکال د افغان حاجیانو لپاره تیاری په وخت او په ښه توګه روان دی. له 15 پورته ځینې د حج د مراسمو ادا کوونکي شکایت لري چې دوی ته د دغو مراسمو د پرځای کولو اجازه نه ده ورکړی شوې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې دا د دوی پریکړه نه ده او دغه تصمیم د خوګانو د یا سوین د انفلوئنزا د ناروغۍ د خپراوي څخه د مخنیوي په خاطر د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو لخوا نیول شوې ده. د حج د تنظیم کمیټې په خپل تازه غونډه کې ویلي دي چې د 15 څخه زیات عمر لرونکي کسان، امیندوارې میرمنې، له 12 کلونو څخه ټیټ عمر لرونکي ماشومان او لا علاج ناروغان په مصر کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د مقررې له مخې نشي کولای چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. او د افغانستان په اړه وروستي خبر ده چې د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د نوو سړکونو جوړول د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې د نورو سیمایزو شوراګانو جوړول او د دوی په پروګرامونو کې د پاتو پروژې شاملول د دې وزارت راتلونکي پلانونه دي. د ایران په خانه ولسمشر محمد خاتمی وایي د هغو اصلاح غوښتونکو محاکمه غندي چې تر انتخاباتو وروسته د نارامیو په ارتباط نیول شوی دي. هغه روسي انتخابات د ایران لپاره ورانوونکي بللي. ایراني مقاماتو د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته چې محمود احمدی نژاد پکې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو د خاتمی د ادارې د یو شمېر مامورینو په ګډون په لسګونو کسان بندیان کړل. خاتمی نن په یوې اعلامیه کې ویلي دا د تاسف وړ او ورانوونکي پروسه وه چې کوم قانوني اعتبار نه لري. میر حسین موسوی چې خپل یو اصلاح غوښتونکی دی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو کاندید وو د خاتمی له خبرو دفاع کړي. موسوی دعا کوي چې په انتخاباتو کې په پراخه بڼه درغلي شوی وه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په لندن کې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ډیپلومات جورج میچل سره چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي خبرې وکړي. سمدستي د دوی د خبرو په اړه څه نه دی ویل شوي. تر دې د مخه ویل کېدل چې دوی به د یهودي آبادیو په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او امریکا پر اړیکو اغیز پرېوته. میچل په کلکه له اسرائیل څخه غواړي چې په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو ودانول بند کړي او په دې توګه متحده ایالات له اسرائیل او فلسطین سره د سولې د خبرو لار لټوي. اسرائیل د امریکا د دې غوښتنو مخالفت کړی و خو نتنیاهو کله چې د سه‌شنبې په ورځ په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم ګوردن براون سره خبرې وکړي وویل چې هغه غواړي چې توافق ته ورسیږي. امریکایي سناتور ادوارد کینیډي چې له اوږدې مودې راهیسې د مغزو سرطان درلوده د کلونو په عمر تیر مخم په امریکا کې مړ شو. ادوارد کینیدی په دیموکرات ګوند کې لویزیا درلوده او یو برلاسه او سابقه لرونکی امریکایي سناتور وو. هغه د امریکا د پخانی ولسمشر جان اف کینیدی ورور وو. له څو لسیزو رئیس د امریکا په سنا کې د روغتیا، تعلیم، بشري حقوقو او ډیرو نورو مسایلو په اړه د ادوارد کینیدی غږ لوړ او د اعتبار وړ وو. کینیدی د جمهور رئیس باراک اوباما ډیر فعال ملاتړی وو. ولسمشر اوباما د هغه پر مړینې خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې امریکایانو خپل یو لوی مشر لاله سوار کړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د سناتور ادوارد کینیدی مړینه د افغانستان خلکو لپاره یو ستر ځای او بلله. د ولسمشر کرزی د رسنیو د دفتر لخوا په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې سناتور ادوارد په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت او افغانانو سره د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام پلوي و. د روسیې یو لرتبه جنرال وایي د توغندیو د څارنې لپاره د امریکا او روسیې د یو ګډ مرکز په باب خبرې کیږي. جنرال نیکولاس مارکاروف نن وویل دا مرکز به له دواړو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د توغندیو د وشتلو مسیر وساتل شي او په داسې حالاتو کې چې له کومې بلې خوا توغندې وشتل کیږي دوی به وکولی شي چې په اسانۍ سره تفاهم وکړي. عبدالعزیز الحکیم چې په عراق کې د شیعه مسلمانانو د ویډلې ډیر مقتدر مشر وو لنړی سترګې پټې کړې دي. د هغه خواخوږي وایي چې الحکیم نن د تهران په یو روغتون کې د سږو د سرطان له امله مړ شو. دین ه 50 کلن سړي د عراق د اسلامي علي شورا د ډلې مشري کوله. سیمه ایز خبريالان وایي د مړینه کول شي چې د جنوري په میاشت کې تر انتخاباتو لا د مخه سیاسي شکونه را پیدا کړي. اول گرجستان څخه بیلشی وسیمه جنوبی اوسیتیا او ابخازیا چې د روسیې لخوا ازادي پر رسمیت پیژندل شوې د خپل ازادي لمړنۍ کالی زلمنځي ټاکل شوې چې د جنوبی اوسیتیا د بیلشی وسیمه مشر نن د روسیې له صدر اعظم سره په مسکو کې وویني. تیر کال همدا مهال په گرجستان کې تر لنډې جګړې وروسته روسیې د دواړو سیمو خپلواکي پر رسمیت وپیژندله. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جنوبی اوسیتیا او ابخازیا خپلواکي پر رسمیت وپیژني، خو یوازې نیکاراګوا د یاد شوو سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. اوس هم ورسیږي سپورتي او اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د مالیه د وزارت چارواکي وایي ټاکل شوې ده چې د ګمرکونو د اوایدو د زیاتوالي او په ګمرکونو کې د مسلکي اجراءاتو لپاره د ګمرکونو یو اکاډمي جوړ شي. د مالیه د وزارت مرستیال غلام مقصود ثابت له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې اکاډمي د جوړولو هدف د ګمرکونو د کارکونکو مسلکي کول او ښه روزنه ده. څو وکولای شي خپل فعالیتونه منظم او د ګمرکونو اواید زیات کړي. ورکړل شوې شمیره ښایي چې د افغانستان د ګمرکونو سګنی اواید 50% کې زیات شوی دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې کابل ته به د لمړنیو موادو د 200 لارې ول رسیدو سره په خار کې د خوراکي موادو بیا ټیټ شي. د بخت دولتي ایجنټ راپور لمخې په دې وروستي سورزو کې په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړې شوې چې غنی اندېخنې راپرولې دي. د سوداګرۍ د وزارت وایي جواد عمر ویلي هڅه کوي په خار کې د خوراکي موادو لوړې بیا خپل عادي حالت ته راولي. دا هم سپورتي خبرونه. په لوګر کې د مرکز اولسوالۍ د لوپاړو ترمن د شطرنج لوبي پیل شوې دي. د لوګر ورزشي امیر حاجی سید فرید آزاد رادیو ته وویل چې په دې مسابقه کې د شطرنج سلوي لوغاړو برخه اخیستې ده. د مسابقه د رواني اونۍ له دوشنبه څخه پیل شوې او تاکه شوې چې سورته نور هم دوام وکړي او په پای کې د لوګر د شطرنج اتل هم وپیژندل شي. په هرات کې د فوټسال لوبي چې له یوې اونۍ راهیسې پیل شوې په شور او زوږ سره روان دي. د بخت دولتي ژوند راپور له مخې د نږدې سلویختو ټیمونو ترمنځ د ورځې اته لوبې ترسره کیږي. د هرات ورزشي امنیت وایي دا مسابقه د روژې د مبارک میاشت د پیل په ویاړ پیل شوې ده.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو په پاتې خبرونه کې راپور نه لرو. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویاند د کندهار د تیرې شپې په خونړۍ چاودنه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي، ناټو وایي چې دا کار له طالبانو پرته بل چا نه دی کړی. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې له قربانیانو سره نقدي مرسته اعلان کړې ده. د کندهار له چاودنې وروسته د امنیتي مامورینو لخوا له خبریالانو سره د ناوړه چلند موضوع مو د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې له مشر سره څېړلې ده.
من تصمیم ونیو ټول خبریالانو قندهار کې چې د کابل څخه ورغلي هیئت کانفرنسونه ته ورنشي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلانو نن د رایو په سلو کې څه باندې 19 نتایج اعلان کړل. په دې اړه معلومات بدر کړو او بیا به واوري چې هیواد ته د امریکا له ګوانتانامو زندانه د بندیانو د استولو بهیر پیل شوی دی. پر نورو موضوعاتو هم د همدې خپرونې په ترڅ کې راپورونه لرو چې که تر پایه ورته غوږ شئ وابه اورئ. وخت د ماخام شپږ بجې او لس دقیقې دي. ولسمشر حامد کرزی نن د کندهار د تیر ماخام د چاودنې له زیانمنو کسانو سره د 25 میلیونه افغانیو مرستې امر ورکړ. د ښاغلي کرزی له فرمان سره سم دا مرسته کندهار ته استول شوې چې په هغې کې له زیانمن شویو کسانو سره عاجلې مرستې وشي. په دغو پیسو به دوکانونه، کورونه او نور ځایونه ترمیم شي. د ولسمشر حامد کرزی د دفتر له لوري په یو خبره شوې خبرپاڼه کې دا هم ویل شوی چې ښاغلي کرزی د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ کندهار ته لیږلی چې د تیر ماښام د تروریستي برید د مختلفو اړخونو پلټنه وکړي. له وروستیو راپورونو سره سم د کندهار د تیر ماښام په برید کې ټول ټال 43 تنه وژل شوي او نږدې 70 نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې د ځینو ټپیانو حال ښه نه دی او ممکن د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې لاست نه لري، خو د ناټو ویان جیمز اپاتوری وویل د کندهار د دې وژونکي حملې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی او هغوی نشي کولی ځان له دې خونړۍ پیښې له مسؤلیته خلاص کړي. د ناټو ویان جیمز اپاتوری نن په برکسل کې وویل چې ده د طالبانو له لوري په دې پیښه کې د لاست نه لرلو خبرونه اوریدلي، خو دوی په دې ډول خبرو ځان نشي سپینولی. په دې کار کې دوی یا مستقیم او یا غیر مستقیم لاست لري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن هم د کندهار د خونړۍ حملې په عکس العمل کې چې پرون د روژه ماتي پر مهال وشوه هغه وغندله او ویې ویل له ورایه ښکاري چې په دې برید کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې هیڅ راز خیال نه دی ساتل شوی. راسموسن د کندهار حمله خورا تراژیکه او غملړلې پیښه بللې ده. په کندهار کې د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې په ترڅ کې لکه مخکې هم چې یادونه وشوه 43 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. دا چاودنه د کندهار د ښار په مرکزی برخه کې په داسې حال کې وشوه چې خلک په روژه ماتې ناست وو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی دغه پیښه په کلکه غندلې. په دې اړه یې یوه بیړنۍ اضطراري غونډه وبلله او دنده یې ورسپارله چې د پیښې په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم کندهار ته تللی څو په دې پلټنو کې مرسته وکړي. په دې اړه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال مجاهد جواد دا راپور را استولی.
افغان دولتي چارواکي وایي چې د کندهار د تیر ماښام د خونړۍ سترې چاودنې په اړه جدي پلټنې روانې دي. جمهور رئیس حامد کرزی ژر له پیښې وروسته د امنیتي ادارو یوه بیړنۍ غونډه راوبلله چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د دفاع د وزیرانو سربیره د ملي امنیت عمومي رئیس هم ګډون کړی و او ورڅخه وغوښتل شول چې د کندهار د پیښې په اړه دې تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
د را رسیدو په حکله تر دغې نقطې پورې بېله شکه دا موټر له اسمانان نه راکښته سوی، حتما راوړل سوی دی او یا هم په بده طریقه دلته جوړ سوی دی، انفجاري مواد ورسره راوړل سوي دي. دا سوالونه دي چې اوس دقتا د یوې شپې په تېرېدو سره ځواب ورته ډېر ګران کار دی، ستونزمن کار دی. امنیتي ځواکونه پر دې موضوع کار کوي کله چې د دوی پلټنې پلی شي او ختمې شي وروسته له هغې بیا انشاءالله پر خبرې وکړو چې دا انفجار څنګه وسره او د قضیې شاته د چا لاس دی.
ښاغلي بشري زیاته کړه چې چاودیدونکي مواد په یوې مزده ډوله موټر کې ځای پرده شوي وه او د کندهار د ورزشي سټیډیم مخې ته وچاودېدل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې چاودنه دومره زورور وه چې د کندهار په ښار کې د لسګونو ودانیو شیشې ماتې کړې دي او د وروستیو راپورونو پر اساس پکې 43 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي چې ټولې ملکي کسان دي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې ځکه رامنځته کېږي چې یو منظم پوځي پلان نشته او د پولیسو روزنه کې نړیواله ټولنه ځانګړې پاملرنه نه کوي. یو تن افغان پوځي کارپو امر الله امان ازادي راډیو ته داسې ویل:
عدم توجه د خپل اول د ادارې د خپل ولایت کندهار پولیس خو سره انجام ټول ستونزه ده، په خاطر دې چې هیڅ نه دی رسیدلی. درسته د تلفات ډېر ورکي، دا هم د نه رسېدو د مسلکي د دوی ګناه ده. ثقیله سلاوي ورته نه ویل کېږي، نه ورکول کېږي. دا بیا هم عدم توجه د دولتي ده، عدم توجه د جامع د جهاني ده، د نړیوالې توجه ډېره ورته کمه ده. د امنیتي ځواکونو ته مونږ همېش نه تنه نن په کندهار کې د سبا په بل ولایت کې سبا بل ولایت کې بل تاسو منتظر و توسېږي که دوګونه دي تفاوتي ګانې یې لکه همدا اوس چې دان لري. زه ګومان کوم چې دې د څه حوادثو منځ ته راشي.
تر دې مهاله دا څرګند نه شوه چې د دغې چاودنې تر شا به د چا لاس وي، خو وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړي دي. تر دې مخکې هم په کندهار، خوست، پکتیا، لوګر او کابل کې ورته بمي چاودنې شوې چې اکثرا مرګ ژوبله پکې ملکي خلکو ته وخت ده. خو افغانان په تمه دي چې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر څرګندېدو وروسته به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې څخه به مخنیوی وشي.
لکه څنګه چې په مخکینیو خبرونو کې مو هم واوریدل، نن سهار د کندهار د امنیتي مسؤلانو او مامورینو لخوا له خبریالانو سره چې په ډله کې په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال هم شامل وو، ناوړه چلند وشو او حتی په ځینو حالاتو کې خبره د خبریالانو وهلو ټکولو ته هم ورسېده. دا هغه خبریالانو چې په دې ځای کې راټول شوي وو څو د کندهار ښار د تېرې شپې د چاودنې په اړه معلومات راټول کړي او همداراز د عیني شاهدانو خبرې اترې واخلي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې له مشر رحیم الله سمندر سره د دې موضوع په اړه د مرکه کړې ده.
ښاغلی رحیم الله سمندر، نن په قندهار کې د ځینې ژورنالیستان چې غوښتلې د چاودنې له ساحې څخه رپورټ ورکړي د پولیسو د مسؤلینو لخوا وهل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو له ټولنې غبرګون په دې اړه څه ده؟
تقدی کو هر ځل چې پیښې کېږي پولیس ټولې سیمې محاصره کوي، هلته کمربندونه جوړوي، یو خبرنګار سیمې ته نور پرېږدي. نن هم دغه سیمې ته پرون پیښه ناوخته سوې او ماښام خبریالان، زیات شمېر خبریالان ماښام سیمې ته ورغلي دي. پولیسو یو هم سیمې ته نه دی پرېښی، حتی څو سوه متره نږدې سیمې ته نه دی پرېښی. بیا شپه کې ټول خبریالان منتظر وو چې سهار دغې پیښې، لویې پیښې چې ډېره دردونکې پیښه وه، د دې جزئیات واخلي، د دې حقایق خلکو ته وړاندې کړه. سهار بیا دوی ګنشمیر خبریالان چې سیمې ته ورغلي دي، اول دوی مخنیولې، بیا یو په بل پسې ګنشمیر خبریالان وهلي دي چې په کې د ازادۍ راډیو خبریال مینا پال سخت وهل شوی، د کندهار کې مشهور ژورنالیست د صفمان عمومي منشي عبدالاحد محمد یار چې معیوب هم دی، غریب دی، ډېر وهلی دی. دغه راز د الجزیرې تلویزیون یو خبریال، د ای پی خبریال، د پژواک خبریال او ګنشمیر نور خبریالانو سره ناسم برخورد کړی، وهلي دي او سپکې سپورې خبرې ورته کړې دي.
سمندر صاحب، دا څوم ځل د سپکندار کې داسې له ژورنالیستانو سره ناوړه چلند کېږي. څو وخت مخکې د کمپاین په جریان کې هم یو ژورنالیست د پولیسو لخوا وویل شو. تاسو د کندهار له چارواکو سره یا په کابل کې له چارواکو سره غږېدلی یې چې دغه وضعیت مخنیوی وسي؟
موږ سهار کوشش وکړو چې په دغه کله چې معلومات ترلاسه کړو دغه پیښې برخه کې موږ کوشش وکړو کورنۍ چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سره تماس ونیسو. متاسفانه ونتوانېدلو دغه وزارت ویان ښاغلي بشری خپل ټلیفون وانخیست، یوازینۍ شمېره چې زما سره د هغه پورته نه کړه. دغه ورځ بیا ملګرو ته وظیفه وکړه چې کندهار کې د ولایت مقام سره چون والي صاحب د کندهار یو روښانه سړی دی، مول چې هغه سره خبرې وکړه. ښایي دوی زموږ دغه عرض ته رسیدګي وکړه او زموږ د ژورنالیستانو هغه واوري، مشکلات واوري. خو له بده مرغه کندهار امنیتي مسؤلینو هم په دې برخه کې هېڅ کار نه دی کړی، پرله پسې ژورنالیستان منع شوي دي. نو تر اوسه پورې کندهار چارواکو چې ورسره خبرې شوي دي په دې برخه کې هېڅ اقدام نه دی کړی. د دغې وجه نه موږ تصمیم ونیو ټولو خبریالانو کندهار کې د صفما ټولنې او د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د خوانه دوی ټولو ته وویل سول سره مسایل شریک شوي چې دوی باید د کابل څخه ورغلي هیئت کنفرانسونو ته ورنه شي. دغه راز ټول هغه معلومات چې دولت غواړي د دغې پیښې برخه کې نشر کاني، موږ یې د اخیستلو څخه ډډه کوو. په کندهار کې زموږ ژورنالیستان یې د اخیستلو څخه ډډه کوي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندهار د امنیتي مامورینو له لوري له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغو د وهلو ټکولو په اړه خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو نه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام خدای دې چې د ازادي رادیو زما د پیغام خپور کړي. هغه دا چې په کندهار کې د غنم د پرون خونړۍ پېښه چې رامنځته شوله، آیا دا د مسلمان کار دی؟ که مسلمان دا کار اول خدا کار مسلمان نه دی، که مسلمان یې بیا د چا په لمسون کوي دا کار؟ آیا په ورځ د آخرت ته دغه څلوېښت تنو ماشومانو عوام خلکو بېګناه کسانو دا کوم دغسې دي؟ دا داسې د الله تعالی سره بیا وایه که هغه څوک سره وایي چې تا لمسي، ولې مې وطن را خرابوي؟ ولې مې نور ځوروي؟ بس دې د الله تعالی دپاره دا ظلمونه بس کوي، نور مې ولې ځوروي؟ والسلام، د خدای په امان.
د مازدیګر شپږ بجې او شل دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې یادونه وکړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو څه نور نتایج هم خبریالانو ته اعلان کړل. د ازادۍ راډیو خبریال حمید پژمن همدا شېبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی او راته وبه وایي چې څو فیصد نور د رایو نتایج اعلان شول او په دې نتایجو کې څوک مخکې، څوک دوهم، څوک دریم، همداسې به معلومات راکړي. پژمن صاحب،
ډېر مننه تکا صاحب. لکه چې تاسو ویل، څو شېبه مخکې د انتخاباتو د درل شو د کمیسیون رئیس ډاکټر علي نجفي د نن ورځې د شمېرې نتایج په داسې ډول اعلان وکړ. په دې کې حامد کرزي لري 422,000 یو سل اووه دېرش، ورپسې ډاکټر عبدالله دی چې لري 3,20,000 اووه سوه یولس، ورپسې ډاکټر رمضان بشردوست دی چې لري 1,08,000 یو سل اته پنځوس، ورپسې ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی چې هغه هم لري 1,22,000 اته سوه یو پنځوس. په دې کې د یو ویشت ولایتونو د ارقام شمېرل شوي دي چې تقریبا اوولس فیصده ټول پکې راځي، یعنی 10% د پرون وو او 2.2% د ارقام نه نن شمېرل شوي دي. همداراز ډاکټر نجفي وویل چې د محافظتي خریدې تقریبا 99% ټول د انتخاباتو په ولایتونو کې د مرکزی دفتر نه خو مواصلات کړی دي.
ډیره زیاته مننه کوم حمید پژمن. کدا راته وایي چې په دې غونډه کې چې دوی نتایج اعلانول، د کاندیدانو استازي هم ناست وو او کدا یوازې خبريالانو ته وو؟
تکل صاحب، مخکې چې کانفرنس شروع شي دلته ډاکټر صاحب رمضان بشردوست چې خپل یو کاندید وو هغه راغلی او سین انتقادونه درلوده د کمیسیون مستقل انتخابات باندې، او د ډاکټر علي نجفي د انتخابونه په ډیر احترام واوریدل او د دې ځواب ورکړ. خو لکه چې مونږ هلته ولیده، د ډاکټر صاحب رمضان بشردوست د قناعت ورنه و، ځکه چې هغه د خپل داسې کتابونه او اسناد واخیسته او د مجلس لارل مجلس پریښود او لارل. بیا ورپسې خبری کنفرانس شروع شو.
ډیر زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال حمید پژمن و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمیر نورو نتایجو د اعلان په اړه خبرې کولې. د ناتو عمومي منشي له ترکیه غوښتنه کړې چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي او له تروریزم سره په مبارزه کې مستقیمه برخه واخلي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن له طالبانو او القاعده سره په جګړه کې د یو مسلمان هیواد په توګه د ترکیه رول مهم ګڼلی. د ښاغلي راسموسن د څرګندونو نور جزئیات اسمت سروان په یو راپور کې اوروي.
د ناتو عمومي منشي وویل چې ترکیه باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت پراخ کړي او د وسلوالو تیرورستانو پر ضد په مبارزه کې خپل رول زیات کړي. ښاغلی اندرس فوګ راسموسن چې څرګندونې د ترکیې په نننیو مطبوعاتو کې خپرې شوې همداراز ویلي، بې له شکه دا د ناتو په غړیو پورې اړه لري چې د افغانستان په عملیاتو کې د خپلو ځواکونو د ونډې په اړه پریکړه وکړي، خو که افغانستان ته محاربوي ځواکونه ولیږي نو دوی به یې هرکلی وکړي. شغلی فوق د ترکیه ملیت ورسپانی ته ویل، ناتو د غړو هیوادونو له لوري د محاربوي عسکرو په لیږلو زیات خوشحالي شي. ترکیه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 210 سرتیري لري، خو د دوی ماموریت په کابل او میدان وردګ ولایتونو پورې محدود دی. ترکیه چې د ناټو یو مسلمان غړی هیواد دی ویلي ممکن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر یوازې په دې شرط زیات کړي چې ترکی سرتیری په کابل کې وي. د ناټو ځینې غړي نه غواړي چې د افغانستان د جنوب ناکرارو سیمو ته سرتیری ولیږي. هغوی د جنوب او ختیځ پر ځای غوره بولي چې ځواکونه یې په شمال او یا هم کابل کې وي. ترکیه وایي چې باید په افغانستان کې د دوی د عسکرو هڅې په نورو چارو متمرکز وي، لکه د افغان ځواکونو په روزنې او د روغتیا او تعلیم په برخو کې په مرستو. خود ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن باور لري چې که مسلمان ترکی ځواکونه له وسلوالو طالبانو او القاعده سره د مبارزې د جبهې په لومړۍ کرښه کې وي، نور مسلمان هیوادونه به هم وهڅول شي چې دا مبارزه د تروریزم پر ضد ده. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راسموسن د پنجشنبې په ورځ د ناټو د غړیو هیوادونو مرکزونو ته د سفر په سلسله کې د ترکیې پایتخت انقرې ته لاړ شي. هغه وویل چې دی غواړي د تړون د غړیو ترمنځ نږدې اړیکې ټینګې کړي.
سمکاکله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ د کلیو د پراختیا وزیر خپل عمومي غونډې ته وربللی وو څو د تیرو پروژو او راتلونکو کاري پلانونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. د کلیو د پراختیا وزیر وویل په راتلونکو 15 کلونو کې غواړي کابو 3000 کیلومتره نوي سړکونه جوړ او پخ کړی او همدارنګه هغه پروژې چې په تیرو کلونو کې ندي بشپړې شوی بشپړې کړی. په دې اړه له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپور واوري.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر احسان زیاد ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی په هیواد کې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د 1500 کیلومتره په اوږدوالي د نوو سړکونو د جوړولو او پخولو پلان ترتیب کړی دی. همدارنګه د وبل په سلګونو مختلفې نوې پروژې پلان کړې دي او د دې ترڅنګ غواړي چې د تیرو کلونو نیمګړې پروژې هم بشپړې کړي.
وزارت هم شو د نظر را کې د سال آینده کار تطبیق برنامه بسګی می
د کلیو د پراختیا وزارت غواړي چې د څلور د شولایتونو په پاتې دیار لسزورو کلو کې د ملي پیوستون پروګرام پیل، 1500 کیلومتر سړکونه جوړ او د لومړي ځل لپاره د کلیوالي صنایعو پروژې رامنځته کړي. همدارنګه د اوبو رسولو 15 د پروژې هم ډیزاین شوې دي.
د کلیو د پراختیا وزیر وویل د دې پروژو په لیکېدو ته کابو 1500 میلیون ډالر په پام کې نیول شوې دي او هیله ده چې دولت ورته دغه بودیجه برابر کړي. خو د جرګې اکثر غړي د کلیو د پراختیا د وزیر لسرګندونو سره موافق نه وو او ویلي چې د وزارت په تیرو سو کلونو کې په سلګونو پروژې نیمګړې پریخي او د ځینو بشپړو شوو پروژو کارونه هم د کیفیت له مخې کمزوري دي. په دې حق له د جرګې غړي حاجی فرید وویل
او هر ځای کې چې سرک ورکړ شوې په هغه باندې خالد خاورا چول شوې ده. خو دوه ورځې پس چې په موټر تللی دی هغه د بد نه بدتر شوې. کوم وکیلانو صاحبانو چې د خپل ولایتونو د سیلابونو نه شکایت درلود انکشاف او دیهات د خپل دغه گزارش را کی چې دی د دغه مصیبتونو د پاره چې پلانونه درلود تر کوم ځای عمل کړی تر اوسه پورې د دې د فقیر نشینو ولایتونو تر عنوان لاندې ولې تر اوسه پورې په دې دوه کلو کې نام لیکيږي. مونږ وایو ته مونږ ته تور نه خود په جګ کې ما چوي او غلط تاسو دا کړی تر اوسه څه دی کړو مونږ ته وایي.
د جرګې غړو دا هم ویل د وزارت هر کال د پروژو د بشپړېدو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ورکړل شوی دی خو د لګښتونو په پرتله د کار کمیت او کیفیت لږ دی. خدا وزارت وای پزینو سیمو کې د امنیت او پزینو سیمو کې د بودیجې د کموالي لامل د دوی کارونه لکس زندیدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
او د هم د خبرونه ورستای راپور. د کندز ولایت د عدلی رئیس نن سهار په کندز ښار کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبریال نور محمد سهیم په خپل راپور کې نور تفصیل اوروي.
کندوز امنیتی سرچینه خبر ورکوي چې چهارشنبه سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت عدلیه رئیس قاری جهانگیر په داسې حال کې چې په خپل یو سراچه موټر کې سپور د خپل کار په لوري رهي وو د ننه په موټر کې د یو ماین د چاودېدو له امله ووژل شو. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی پیښه تاییدوي وایي چې ماین د ډریور د څوکۍ لاندې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی دی او د ریموټ په وسیله چاودل شوی دی چې له امله یې نه یوازې موټر بالکل ویجاړ شوی بلکې په خپله قاری جهانگیر چې د موټر ډریوري کول او غوښتل چې د خپل کار دوتر ته ولاړ شي هم له منځه تللی او نور څه خساره یې نه ده اړولې. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د آریانا هوټل ته څیرمه چې د کندوز ښار په زړه کې واقع سیمه ده په یو فرعي سړک کې رامنځته شوې چېرته چې د کندوز د اقتصاد ریاست هم په همدغه سړک کې واقع ده. خو له ښه مرغه چې دغې چاودنې شاوخوا ته کوم ضرر نه دی رسولی. هیرېدنه شي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي په غاړه منلې، خو امنیتي سرچینې په دې باور دي چې دا پیښه به له ښاغلي جهانګیر سره د شخصي دښمنۍ په اساس رامنځته شوې وي، ځکه ویل کېږي چې د دغه موټر کلي به همیشه په خپله له جهانګیر سره وه. خو په هر صورت د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او د پولیسو لټه روانه ده.
له کندزه په دې راپور سره زمونږ دا خبری مجله پای ته رسیږي. زرغونې منګل په راتلونکي نیم ساعت کې چې د نن ورځې وروستۍ خپرونه وړاندې کوي د اوریدونکو لپاره څه لري؟
گزارش های زیاد در مورد اعلان نتایج انتخابات دارم. احمد جان زیاد زیاد تشکر، من اینجا آمادگی گرفته بودم که برای شما پشتو گپ بزنم. بر صورت شنونده های گرامی سلام، با امیدی که روز خوش را گذشتان ده باشین و روزه و نمازایتان قبول شده باشه. من از ارغون منگل قسمی که همکارم گفت تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که سلسله اعلام قسمی نتایج انتخابات افغانستان ادامه داره و بر اساس آخرین آمار، البته آمار که ساعت پیش از طرف کمیسیون انتخابات افغانستان اعلان شد، تا حال 998,000 رای حساب شده که حدود 422,000 رای بر رئیس جمهور کرزی داده شده و 330,000 رای به دکتر عبدالله. جزئیات بیشتر در مورد در جریان امی مجلی خبری مشنوین، ولی نخواست از همه مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهوری افغانستان کمک های نقدی را برای خانواده های آسیب دیده و دکاندارهای شهر قندهار منظور کرده است. بر اساس گزارش ها درگیری های شدید میان نیروهای افغان بین المللی و طالبان در ولایت پکتیکا ادامه دارد. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران میگوید محاکمه اصلاح طلبان که به اتهام تحریک در نارامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت شدند برای ایران عواقب ویران کننده خواهد داشت. رئیس جمهور افغانستان کمک های نقدی را برای خانواده های آسیب دیده و دکاندارهای شهر قندهار منظور کرده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که به اساس حکم رئیس جمهور مبلغ 25 میلیون افغانی را به طور عاجل در زمینه کمک به آسیب رسیده ها جهت ترمیم دکان ها و مارکت های تخریب شده ناشی از انفجار شام گذشته به ولایت قندهار فرستاده است. در عین حال محمد حنیف اطمر وزیر داخلی افغانستان که امروز در رأس یک هیئت به هدف تحقیقات و بررسی وقوع انفجار به ولایت قندهار رفته است گفت که این مسئله با جدیت پیگیری خواهد شد تا عاملین آن مجازات شوند. در همین حال سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حمله به می شام گذشته در قندهار را که منجر به کشته شدن 43 نفر و جراحت 65 نفر دیگر گردید به شدت محکوم کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مرگ سناتور ادوارد کنیدی را یک ضایعه بزرگ برای مردم آمریکا خوانده است. در یک اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان منتشر گردید گفته شده است که سناتور ادوارد کنیدی برای برقراری صلح دائمی و دامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان تلاش‌های زیادی کرده است. در اعلامیه همچنان به دیدار رئیس جمهور کرزی با سناتور ادوارد کنیدی در سال 2005 میلادی در شهر بوستون نیز اشاره گردیده است. سناتور ادوارد کنیدی که از بیماری سرطان مغزی رنج می برد با عمر 77 سالگی در امریکا وفات کرد. بر اساس گزارش ها درگیری شدید میان نیروهای افغان بین المللی و طالبان در ولایت پکتیکا ادامه دارد. حمیدالله زواک سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که این درگیری در ولسوالی سرروزه از چندین ساعت به این سو به شدت ادامه دارد. به گفته سخنگوی والی پکتیکا تا کنون 12 طالب کشته، 6 تن دستگیر و تعداد نیز جرأت برداشتند. در بین مجروحین یک فرد ملکی نیز شامل می باشد. به گفته مقامات امنیتی در پکتیکا درگیری زمان آغاز گردید که گروه از طالبان مسلح بر شفاخانه بستر ولسوالی سر روزه حمله کردند. طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. و وزارت داخله افغانستان از کشف و ضبط مقدار زیاد مواد مخدر از ولایت ننگرهار خبر می دهد. در یک خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله منتشر گردیده به نقل از جنرال داوود معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت گفته شده است که مواد مخدر کشف شده شامل ده ها کیلوگرم هیروئین، چرس و مورفین و چند شبکه مواد کیمیایی می باشند. در این خبرنامه همچنان گفته شده که به اتهام این قضیه یک تن دستگیر گردیده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می گردد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران میگوید محاکمه اصلاح طلبان که به اتهام تحریک در نارامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازداشت شدند برای ایران عواقب ویران کننده خواهد داشت. مقامات ایران ده ها نفر از جمله چندین مقام عالی رتبه حکومت آقای خاتمی را به اتهام تحریک نارامی های بعد از پیروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات جون گذشته به محاکمه کشانندند. محمد خاتمی در یک اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد اظهار می‌دارد که این محاکمه هیچ گونه اعتبار قانونی نداشته، عواقب خیلی ویران کننده و ناخوشایند در قبال خواهد داشت. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو امروز با نماینده خاص رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد، اما تا کنون در مورد ملاقات آنها جزئیات بیشتر به نشر نرسیده است. قرار بود که آنها روی موضوع ساختمان محلات یهودی نشین که روابط آمریکا و اسرائیل را تحت تاثیر خود قرار داده است مذاکره کنند، طوری که ایالات متحده آمریکا در تلاش آغاز دوباره گفتگوی صلح میان اسرائیل و فلسطین می باشد. فرستاده ایالات متحده آمریکا برای این موضوع تاکید می کند که اسرائیل شهرک سازی یهودیان را در کرانه غربی و شرق بیت المقدس متوقف سازد. اسرائیل مخالف این تقاضای امریکا است، اما صدر اعظم اسرائیل بعد از ملاقات با گوردون براون صدر اعظم بریتانیا دیروز در لندن گفت او میخواهد توافقی را در این رابطه جستجو کند. بنیامین نتانیاهو در سفر 4 روزه‌اش به اروپا امروز از لندن وارد برلین خواهد شد و در آنجا با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی ملاقات خواهد کرد. یک جنرال ارشد روسیه میگوید گفتگو روی ایجاد یک مرکز مشترک روسیه و آمریکا برای نظارت بر راکت ها جریان دارد. جنرال نیکولای مکاروف امروز گفت این مرکز هر دو کشور را در نظارت بر پرتاب راکت ها کمک کرده و در صورتی که راکت از یک جانب غیر پرتاب شود آنها با آسانی با یکدیگر تفاهم خواهند کرد. بین مسکو و واشنگتن روی پلان نصب راکت های دفاعی در اروپا مرکزی مخالفت وجود دارد و روسیه آن را تهدید به امنیت ملی کشورش می داند. مناطق اوستیای جنوبی و آبخازیا که خواهان جدایی از گرجستان می باشند و استقلال آنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده است، امروز اولین سالگرد استقلالشان را جشن گرفتند. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز جشن استقلال آنها را در ملاقات با رهبر اوستیای جنوبی با او مبارک باد گفت. ادوارد کوکویتی رهبر جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا در این ملاقات در مسکو گفت اولین تجلیل از جشن استقلال اوستیای جنوبی که بار اول روسیه آن را به رسمیت شناخت در زندگی مردم اوستیای جنوبی و همچنان مردم آبخازیا بزرگترین حادثه به شمار می رود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز از قانونی بودن تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن استقلال این مناطق توسط کشورش دفاع کرد. دیروز وزیر امور خارجه روسیه از کشورهای جهان خواست تا آزادی اوستیای جنوبی و آبخازیا را به رسمیت بشناسند و در این میان کشورهای جهان صرف نیکاراگوا استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. اخبار اقتصادی و ورزشی در ادامه تقدیمتان می‌گردد.
ما مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که برای ازدیاد عواید گمرکات و اجراءات مسلکی در گمرکات این کشور قرار است اکادمی گمرکات تأسیس شود. غلام مقصود ثابت معین وزارت مالیه افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هدف از تأسیس این اکادمی آموزش بهتر کارمندان گمرکات افغانستان است تا بتوانند فعالیت‌هایشان را بهتر تنظیم کرده و میزان عواید را نیز بلند ببرند. ارقام ارائه شده نشان می‌دهد که عواید گمرکات امسال 50% افزایش یافته است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با ورود 1200 لاری مواد اولیه به کابل قیمت مواد خوراکی پایین خواهد آمد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که قیمت مواد اولیه در چند روز گذشته صعود کرده و این مسئله نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که آنان تلاش میکنند تا قیمت های مواد غذایی را که افزایش یافته است دوباره به حالت عادی برگردانند. این هم خبرهای ورزشی. رقابت‌های شطرنج میان شطرنج بازان مرکز و ولسوالی‌های ولایت لوگر آغاز گردیده است. حاجی سید فرید عامر ورزشی ولایت لوگر بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات 40 شطرنج باز اشتراک کردند. قرار است این مسابقات که از روز دوشنبه این هفته آغاز گردیده چندین روز ادامه یابد و در پایان قهرمان شطرنج ولایت لوگر نیز مشخص شود. مسابقات فوتسال که از حدود یک هفته به این طرف در ولایت هرات آغاز گردیده است به شدت ادامه دارد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که روزانه 8 مسابقه انجام می شود و مجموعا نزدیک به 40 تیم در این مسابقات اشتراک کردند. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که این مسابقات به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان راه اندازی شده است.
ساعت 6:40 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. بر اساس آخرین آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا اکنون حدود 422 هزار رای بر رئیس جمهور کرزی و حدود 330 هزار رای به دکتر عبدالله داده شده است. تحقیقات مقامات امنیتی کشور در مورد انفجار خونین دیروز در قندهار ادامه دارد. مردم محل چشم دیدشان را در مورد حادثه دیروز چنین میگویند.
کله چمور داد زای ترغلو داد زای اورخیسی و ټول انسانان اته یو سړی پر موټرسایکل باندې موټرسایکل ولاړو سره نو اډوړی وشان میان زینی پراته.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. ما را همراهی کنید. سلسله لانر قسمی نتایج انتخابات ادامه دارد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز آمار جدید را در دست داد. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان میهال در خط تلفن از کابل با ماست و جزئیات بیشتر دارد. آقای پژمان سلام، بفرمایید در مورد ارقام جدیدی که از طرف کمیسیون انتخابات اعلان شده معلومات بدهید.
تشکر زغنه جانم قسمی که شما گفتین. امروز نتایج دور دوم انتخابات البته توسط دکتر علی نجفی رئیس دارمچه کمیسیون انتخابات اعلام شد. به اساس ارقامی که اعلان کردن، حامد کرزی داره 422,137 رای، بعد از او دکتر عبدالله که داره 330,711 رای، پس از او دکتر رمضان بشردوست است که 108,148 رای داره و پس از او دکتر اشرف غنی احمدزی است که 27,690 رای داره. البته بعد از او باز میرویس یاسینی است و کسان دیگه که به تعداد شمارهای بعدیشان اعلان شد. البته جمله 10% شماره شهرها صورت گرفته که 10% از روز گذشته است و 7.2% هم شماره شهرها امروز نشان میده.
بله امید جان، یک دنیا تشکر. اطمان دویدین و نفستان سوخته. یک دنیا تشکر از معلوماتی که دادین. خبرنگار رادیو آزادی حمید پژمان از کابل بود که در مورد ارقام جدید اعلان شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان معلومات میداد. رئیس جمهور کرزی تا اکنون برنده حدود 422 هزار رای شده. دکتر عبدالله برنده 330 هزار رای، دکتر رمضان بشردوست برنده 108 هزار رای و دکتر اشرف غنی احمدزی حدود 28 هزار رای از آن خود کردن. قابل ذکر است که حدود 38 هزار رای باطل اعلان شده. همچنان باید گفت که آمریکا و ناتو دیروز بار دیگر از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان تقاضا کردند که از نشر شایعات در مورد نتایج انتخابات افغانستان خودداری کنند و از حوصله کار بگیرند تا وقتی که مسئولین انتخابات کار خود تمام کنند و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اخذ نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در نتیجه یک انفجار شدید در ولایت قندهار حدود 40 فرد ملکی کشته و نزدیک به 60 نفر دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در مرکز شهر قندهار دیروز شام زمان صورت گرفت که مردم مصروف افطار بودند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ضمن محکوم کردن این انفجار جلسه اضطراری امنیتی را به اشتراک وزرای داخله، دفاع و رئیس امنیت ملی برگزار کرد و به اونا دستور داد تا در مورد این انفجار تحقیقات جدی کنند و مرتکبین این جنایت دستگیر کنند. وزیر داخلی افغانستان محمد حنیف اتمر بر ریاست یک هیئت امروز وارد قندار شده بود و تحقیقات در مورد از این حادثه جریان دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از کابل مشنویم.
با دنبال انفجار خونین شام سه‌شنبه در قندهار که منجر به کشته و زخمی شدن نزدیک به 100 تن گردید، مقامات دولتی افغان میگویند که تحقیقات جدی را در مورد این انفجار انجام می‌دهند. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس اضطراری به اشتراک وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی از آنان خواسته است تا عاملین این رخداد را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. ازمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو زدی گفت که پس از این رویداد نیروهای امنیتی پلیس تدابیرشان را برای جلوگیری از چنین واقعات تشدید کردند.
همه جانب موضوع را بررسی میکنند. در پهلوی ازی که به سطح ولایت تحقیقات آغاز شده شد و عاملینی که پشت این قضیه دست دارند و چنین حمله وحشیانه و ضد انسانی و بشری را اندازی کردند وارا شناسایی و به پنجه قانون بسپاریم.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که مواد انفجاری در داخل یک موتر نو مازدا کارگزاری شده بود و در مقابل استادیوم ورزشی قندهار منفجر گردید. شدت این انفجار به حدی بوده است که شیشه های بسیاری از ساختمان های شهر قندهار فرو ریخته و این رخداد منجر به کشته شدن 43 نفر و مجروح شدن 65 تن دیگر شده است. از سوی دیگر آگاهان امور نظامی میگویند که عدم موجودیت یک پلان جدی امنیتی منجر به بروز چنین رخدادها می شود. امرالله امان یک کارشناس نظامی در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضعف نیروهای امنیتی و عدم هماهنگی نیروهای داخلی و بین المللی زمینه چنین حوادث را گسترده می سازد.
نسبت عدم هماهنگی از اینا، نسبت مرکز سوق اداری از اینا، ای باعث ازی است که از کادرهای درست استفاده نکرده، از دکترین خوبی داخلی خود استفاده کرده نتانستن که اونا خودشان با آرازی بلدت داره. اگر در یک کلمه بگویم که ضعف قوای امنیتی خود ولایت قندهار ماست.
تا کنون به درستی روشن نیست که این انفجار را چه کسی و یا گروهی سازماندهی کرده است. طالبان مسلح دست داشتن در این انفجار را رد کردند. پیش از این نیز حملات بمی قوی در قندهار، خوست، پکتیا، لوگر و کابل صورت گرفته که بیشتر باعث تلفات افراد ملکی شده است. اما افغان‌ها انتظار دارند تا پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات تغییرات مثبتی در وضعیت امنیتی رونما گردد و از کشتار افراد ملکی جلوگیری شود. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
از انفجار خونین دیروز در قندهار شنیدین که در او حدود 40 نفر در وقت افطار کشته شدند. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری در رابطه به نشر رسیده آمده که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات ارشد امنیتی افغانستان دستور داده که در مورد تحقیقات کنند و مرتکبین این حمله را به پنجه قانون بسپارند. گفته شده شدت انفجار به حدی بود که خانه هایی را که در نزدیکی محل قرار داشتند ویران کردند. چند نفر از ساکنین قندهار مورد وحشت از این حادثه به رادیو آزادی چنین گفتند.
خپل ورور پر دا لخص یو ولس که سامه خپل سره راټول کړل هغه جوه دغه تعلیم غوښمه کوي دا ټول شنیانو غټان ټول په دکانو کې هغه مونږ دغه کړل نورم که سان پاتې دی درې څلور مونږ زیاتا په نور حالت
تقریبا شل دی کې نیم ساعت مونږ دایز انتظار یو امبولانس نه راځي د مور ورسته بیا راغلی
خوش په مسجد کې ولاړو پر منځ باندې یو درز وسو کله چې مونږ دا ځای تراغلو دا ځای اور اخیستی وو ټول انسانان حتی یو سړی پر موټرسایکل باندې موټرسایکل ولاړو سره نو ډوډۍ وشان میان ځینې پراته وو درې موټره وو درې سره زما په خیال په یوري موټر باندې پټاو کړی دي دلته انسانانو ګرد د روژه ماته لپاره سوداوي کول
صدای مردم محل بود که در مورد انفجار دیروز در قندار سخن می گفتن. همچنان باید گفت که یک مقام افغان که نخواست نامش افشا شود بر رادیو آزادی گفت لوری حاوی مواد منفجره در حالی که تازه از یک منزل نیمکاره خارج شده بود در این محل انفجار کرد و چنان به نظر می رسد که موتر حاوی مواد منفجره قبل از رسیدن به هدف انفجار کرده. از طرف دیگه کمیته صلیب سرخ بین المللی گفته که یک کارمند افغان این نهاد هم در جمع ده ها نفر می باشد که در انفجار دیروز در قندار کشته شدند. صلیب سرخ در یک اعلامیه گفته که انجینیر عبدالودود 48 ساله که چت منزلش در اثر شدت انفجار فرو ریخت کشته شده ولی ده طفل و خانمش زنده ماندند. بر اساس تازه ترین خبر نیروهای ناتو طالبای مسلح را مسئول حمله دیروز در قندار خواندند. قادر حبیب و شرح بیشتر.
جیم زاپاتورای سخنگوی ناتو در بروکسل گفت شنیده است که طالبان مسئولیت این انفجار را رد کردند، اما به گفته او طالبان نمی توانند که خود را از این حمله مبرا نمایند. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، اپاتورای گفته است طالبان همواره حملات تروریستی را در سراسر افغانستان انجام می دهند. وی گفت طالبان نمی توانند مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم این حمله را رد کنند. اپاتورای گفت اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو این حمله را محکوم کرده است و علاوه کرد که این حمله بدون اندک توجه به جان ملکیان صورت گرفته و به شکل درد آور رقم بلند تلفات ملکیان را به همراه داشته است. این حمله 2 ساعت پس از اعلام نخستین نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شام روز سه‌شنبه صورت گرفت. گروه طالبان دست داشتن در انفجار قندهار را رد کرده است، اما این گروه همواره در مورد تلفات نیروهای افغان و بین المللی به رسانه ها مبالغه کرده و دست داشتن در حملاتی را رد کرده که تلفات افراد ملکی را به همراه داشته است. از سوی دیگر سویدن که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد انفجار قندهار را محکوم کرده است. در اعلامیه ریاست این اتحادیه همچنین گفته شده که اتحادیه اروپا یک بار دیگر روی حمایت و تعهد همه جانبه‌اش با افغانستان و مردمان تأکید می‌گذارد.
شنیدین که نیروهای ناتو گفتند طالبان عقب حمله انفجاری دیروز در ولایت قندار قرار دارند. در حادثه دیروز حدود 40 فرد ملکی کشته شدند. در ادامه نامنی‌های کشور جنرال دیوید پتریس قمندان نیروهای مرکزی آمریکا دیروز هشدار داد که اساکر تازه نفس آمریکایی که به افغانستان میرن با جنگ‌های شدید روبرو خواهد شدند. اما به گفته پتریس ایجاد بهبود در زندگی مردم ملکی افغانستان برای پیروزی در کشور و شکست شورش یا اهمیت حیاتی دارم. از طرف دیگه سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن دیروز به خبرنگاران گفت که جنگ افغانستان برای کشورهای غرب با اهمیت است و با وجود تلفات زیاد قوای ناتو ماموریت خود در افغانستان ادامه خواهد داد، زیرا برگشت تروریست‌ها به افغانستان برای غرب یک تهدید به حد بزرگ است.
مجله خبری رادیو آزادی.
لوئیس رندال افغانستان گفته که بنابر یک تفاهم که با مقامات ایالات متحده صورت گرفته انتقال زندانیان افغان از زندان گوانتانامو ادامه داره. لوئیس رندال افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت به خاطر نگهداری این زندانیان یک زندان خاص با تجهیزات عصری و ایجاد سهولت‌های لازم برای زندانیان در کابل احداث میشه. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
لوئیس رندال افغانستان میگوید زندانیانی که از گوانتانامو به بگرام انتقال داده شده اند بعد از بررسی و تحقیقات مجدد سرنوشتشان تعیین و در صورت براءت آزاد می شوند. نظر به معلومات ارائه شده به خاطر ارزیابی مجدد کمیسیونی به فرمان رئیس جمهور کرزی موظف شده که در آن نماینده های ارگان های عدلی و قضایی و کمیسیون تحکیم صلح شاملند. محمد اسحاق الکول لوئیس رندال افغانستان که در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت مذاکرات در مورد زندانیان افغان از چندین سال به این طرف با مقامات امریکایی ادامه دارد.
نفر از گوانتانامو میاره با دوسیهش در بگرام کمیسیون تعیین شد، تقریبا چیزی کم 2 سال میشه که در این کمیسیون اما بودم و از چندین ارگانهای مختلف نماینده وزارت عدلیه، دفاع، وزارت داخله، تحکیم صلح، ستر محکمه و 5-6 نفر سرنواله در اونجا کار میکنه. کسایی که دلایل الزام جرمش ثابت نمیشه جای به جای رها میشه پیش رئیس تاکیم سلام هستم، او امرایش یک انترویو میکنه، پولم برش میده و یک چیزی کمک مادیم امرایشان میکنه. یک تعداد است که دلیل الزام موجود است، تاریک میشه در محکمه و طلب مجازات برای زیاد و در محکمه و محکمه هر تصمیمی که گیرید مطابق زو سرانوالی مجبور است که عمل کنه.
آقای الکو این را نگفت که تا به حال چند محبوس از گوانتانامو به افغانستان انتقال داده شده و چند تن در جریان تحقیق بیگناه ثابت شده و شمار کسانی که دلایل الزام آنها ثابت شده چه تعداد است. انتقال زندانیان افغان از گوانتانامو در حالی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا فیصله نموده است که تا پایان سال جاری میلادی زندانیان موجود در گوانتانامو را به کشورهایشان انتقال و زندان به کلی بسته خواهد شد. و اما ایالات متحده نگرانی دارد که افغانستان در نگهداشت این زندانیان امکانات امنیتی مطمئن ندارد، در حالی که لوی سارنوال افغانستان از اعمار یک زندان نظامی خاص در جوار زندان پلچرخی خبر می‌دهد و می‌گوید این زندان که ازینه آن را خود آمریکا به دوش گرفته با تمام وسایل عصری مجهز خواهد بود.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز انجینیر احسان سیا وزیر ایاب انکشاف دهات در مجلس عمومی ولسی جرگه فرا خواندن و از وید مورد برنامه های آیندهش پرسیدن. اعضای ولسی جرگه همچنان بر کارکردهای وزارت ایاب انکشاف دهات ایراد گرفتن و گفتن که این وزارت در برخی موارد وظایفش کوتاهی کرده. جزئیات در گزارش از کابل.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید که این وزارت کار احداث بیش از 1500 کیلومتر سرک را روی دست دارد. انجینیر احسان زیا که بر روز چهارشنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه برنامه های کاری آینده اش را توضیح میداد، گفت پروژه های برق رسانی و تهیه آب آشامیدنی را در دهات کشور تطبیق خواهد کرد.
وزارت احیا و انکشاف دهات در نظر دارد که در سال آینده کار تطبیق برنامه بستگی ملی در تمام 13 ضبط هری باقی مانده 34 ولایت افغانستان شروع کنند، پیش ببرند. کار اعمار اضافه از 1500 کیلومتر سرک ما روی دست داریم. کار تطبیق برنامه صنایع دهاتی را بر اولین بار در تاریخ افغانستان قرار است که در 9 ولایت ما روی دست بگیریم.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در ادامه گفت که به اساس تخمین وی بودجه انکشافی مورد ضرورت این وزارت برای سال آینده 570 میلیون دلار می باشد. وی اظهار امیدواری کرد که این مبلغ در اختیار این وزارت قرار گیرد. این در حال است که اکثر اعضای ولسی جرگه بر کارکردهای وزارت احیا و انکشاف دهات طی سالهای گذشته ایراد گرفته و گفتند که این وزارت در انجام امور مربوطه اش کوتاهی کرده است. اورنگ یکی از اعضای ولسی جرگه گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان برخی روستاهای کشور را به کلی فراموش کرده است.
شنونده های گرامی، حال همکارم از کابل مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه اراده با اشاره به ادامه روند شمارش آرای انتخابات نوشته است که نگرانی های بعد از اعلان نتایج انتخابات وجود دارد و باید به آن توجه جدی صورت گیرد. روزنامه گفته است که تحلیل های زیادی صورت می گیرد که با اعلان رسمی نتایج انتخابات بحرانات و حتی مشکلات تازه‌ای به وجود خواهد آمد. روزنامه در مطلب دیگری برخی مشوره ها را به رئیس جمهور آینده داده است که با استفاده از آن کشور را به سوی صلح و بازسازی راهنمایی کند. سرمقاله روزنامه هم به موضوع افزایش نیروهای بین المللی اختصاص یافته و در آن آمده است که این افزایش خشونت ها را افزایش خواهد داد. روزنامه انیس در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع روشن شدن نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تبصره کرده و نوشته است که این آمار بر اساس دقت و متکی به عینیت است. مقاله نویس گفته است که تبصره های صورت می گیرد که با اعلان رسمی نتایج خشونت ها به وجود خواهد آمد، اما به قول نویسنده باید برای مردم احترام گذاشته شود. روزنامه در جای دیگری با اشاره به آغاز تلاش ها به هدف برگزاری اجلاس بین المللی راجع به افغانستان در ژاپن نوشته است که ژاپن می تواند نقش برجسته ای آوردن صلح افغانستان داشته باشد. روزنامه آرمان ملی نیز به موضوع برگزاری انتخابات توجه کرده و در این میان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواسته است تا برای جلوگیری از بحرانات آینده و تخلفاتی که در جریان انتخابات صورت گرفته است به صورت جدی رسیدگی کند. مقاله نویس در ادامه نوشته است که مردم افغانستان از ماها به این طرف در انتظار برگزاری انتخابات بودند، اما انتظار ندارند تا انتخابات با تقلب به همراه باشد. روزنامه همچنان از اعلان نتایج قسمی انتخابات یادآوری کرده و نوشته است که نتایج 10% انتخابات اعلام شده که حامد کرزی در ردیف اول و دکتر عبدالله در قدم دوم قرار دارد. روزنامه ویسا نیز در سرمقاله شماره امروز خود به موضوع شمارش آرای انتخابات توجه کرده و نوشته است که تأخیر در اعلان نتایج و کندی در شمارش آرا بدون شک زمینه را برای ایجاد ماجراها مساعد می سازد. مطلب دیگر روزنامه در مورد نتایج ابتدایی انتخابات نوشته شده است. مقاله نویس گفته است که در اعلان 10% نتایج انتخابات، حامد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله با هم بسیار نزدیک هستند. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در مقاله اصلی خود گفته است که ملت از آزمون دشوار بیرون شده است و حالا نوبت سیاستمداران است تا برخورد درست و اقدامات صحیح داشته باشند. اما اصلاح با اشاره به معتاد شدن جوانان به مواد مخدر نوشته است که ورزش و مصروفیت های سالم می تواند جلو معتاد شدن را بگیرد. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله رسیدگی به وضعیت زندانیان افغان در زندان گوانتانامو توجه کرده و از رهایی زندانی جوان افغان از این زندان استقبال نموده است.
ساعت نزدیک 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل استم، یک دنیا تشکر که با ما بودین. در وقت افطار ما را دعا کنین که همیشه مثل همیشه بی‌طرفانه و صادقانه با تازه ترین خبرها با شما باشیم و قضاوت هم به دست شما ها بگذاریم. شامتان خوش.